द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې سهارانه خبرونو کې درته ز نو شی روان کلندر هر کلی ویم. نن د زیارت ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. اول مو پام راګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته. امریکا ویلی سند تاس اوبو لوزنامه د هند او پاکستان ترمنځ د امن ضمانت دی، او په دواړو هیوادونو یې یو وار بیا غږ کړی خپل منځ اختلافات دی د خبرو اترو د لارې هوار کړي. نن به د امریکا سینټ دوه کمیټې په وروستي صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې تورونو جاج اخستو لپاره غونډه کوي، او د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د امریکا استخباراتي ادارو کارپوهانو باندې دې مت کې ټکونه کړي دي. دا اسرائیل فوزی عدالت خپل یو فوزی فلسطینی ترهګر جوبل حالت کې وجنې په سر مجرم ګرځولې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک یو پیغام کې ویلي په کار ده د فوزی معاف کړي شي. اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا خارجه وزارت ویلی دی د اوبو تقسیم لپاره د هند او پاکستان ترمنځ شوی د سنتاس په نامه لوزنامې په اړه دی دواړه ایټمی هیوادونه خپل منځي اختلافونه ختم کړي. د روزانه معمول په لړ کې یو خبری غونډې ته د خارجه وزارت ویان جان کربی د شورو په ورځ ویلي باید دواړه هیوادونه د خبرو اترو د لارې د مسلې سهل روباسي. عالمی مالیاتی بینک یا ورلد بینک هم 13 میاشت د دواړو هیوادونو په خواست ویلي دواړه دې په خپله مسله حل کړي، خو څېړنکاران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافونه دومره زیات شوي دي چې د مسلې حل مشکله ده که دوی په خپله روخ کلي شي. د پاکستان مطبوعات وایي د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې پولیسو په لسګونو د تندرو اسلامي ډلو هغه پلویان نیولی دي چې پرون یې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د شپږم تلین په موقع احتجاجونه کول. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر کال 2011 کې د جنوري په 14 نیټه د ده سره په ډیوټۍ مامور یو پولیس عسکر ممتاز قادری وژلی. هر کال د مدني ټولنو غړي په دغه ورځ سلمان تاثیر ته د عقیدت پیرزوونو وړاندې کولو لپاره لاهور کې د شمو بلولو لپاره راجمع کیږي، خو پرون زنو تندرو اسلامي ډلو هم په دې موقع د احتجاجونو اعلان کړی، خو حکومت دغه احتجاجونه امنیت ته د خطر علت ګرځولی و. د امریکا د سینټ د خارجه او استخباراتي چارو کمیټو یو اهم غونډه به نن د زیارت په ورځ د بندو دروازو په شا کیږي چې پکې به د صدر اوباما انتظامی لخوا په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې د روس مداخلت باندې پورته کړي شوي ګامونو او د امریکایي سفارتکارانو تنګولو په موضوع باندې خبرې اترې کیږي. د کمیټې مشر جان مکین د سینټ د خارجه چارو کمیټې مشر جان مکین د شورو په ورځ په انتخاباتو کې د روس مداخلت جنگي ګام بللې. بلخوا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې خپلو پیغامونو کې ویلي امریکایي استخباراتي او کامی امنیتي ادارو ولې ونه کړی شول چې د روس مداخلت مخه ونیسي، خو زیاته کړې ده دې ادارو تر اوسه پورې ورسره ثبوتونه نشته کنه چې ګنې د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام ته روس رسایي حاصله کړې وه. د امریکا صدر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب نائب صدر مایک پینس د شورو په ورځ کانګرس کې د خپلو پلویانو سره لیدلې دي. صدر اوباما د چا صدارت موده کې چې اوس نږدې 2 اونۍ پاتې دي د ډیموکرات ګوند پارلماني غړو ته ویلي د سیاحت اسانتیا او لړ کې امریکایانو لپاره جوړ کړی شوی د اوباما کیر قانون ختمولو مخه دی ونیسي. او بل خوا د ډونالډ ټرمپ منتخب نائب صدر مایک پینس هم په تاده کې د ریپبلیکن ګوند غړو سره لیدلی، ورته ویلي د اوباما کال 2010 سیاحت پالیسي ختمولو لپاره دی توندې هڅې وکړي. د اسرائیل یو پوځي عدالت لخوا د پوځ یو عسکر مجرم ګرځولو وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي غواړي چې دغه پوځي ته معافي ورکړي شي. د الور ازاریا په نوم دغه پوځي عسکر باندې په پوځي عدالت کې دا ثابت شوی چې د تیر کال مارچ په میاشت کې غرب اردن الخلیل سیمه کې یو غیر مسلح یو 20 کلن عبدالفتاح شریف په ژوبل حالت کې په ډزو وجلی و. او امریکا په عراق کې د داعش په ضد جګړې تیزولو لپاره د ځواکونو سلاکارانو شمېره 2500 ته رسولې او د شورو پر ورځ یو اعلی پوځي ویان ویلي دا به روانه جګړه کې مؤثره وګرځي. دا وخت امریکا 15000 عسکر د عراق 125000 عسکرو سره د موسل سیمې د داعش قبضې نه آزادولو لپاره جګړه کې مرستې کوي. پینټاګان وایي اوس هم موسل کې 3000 نه 5000 پورې د داعش وسلوال جګړه کې بوخت دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وګورئ او اوس مو په دې خبرونه کې اولنی رپورټ ته پام راګرځو. امریکا ویلی دی چې هند او پاکستان دی د اوبو په سر باندې شوې په 1980 کې د سنتاس معاهده باندې عمل وکړي او په خپل د خپلو کې کینی خپل شخړې دی حل کړي. خو څېړنکاران وایي دواړو هیوادونو اختلافات دې حد ته رسیدلي دي مشکل ده که دی یو بل سره کینی او مسله حل کړي شي. د ریډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په یو رپورټ راکوي.
امریکا ویلی د سنتاس اوبو منصوبې د لاسه پاکستان او هند ډیر کالونه په کلار تیر کړي او په سیمه امن یقیني شوي. په خپل ونیز وینا کې د خارجه وزارت ویان ښاغلی جان کربی ویلی د تیر 50 کالونو د سنتاس اوبو منصوبه د پاکستان او هند د امن ضمانت ګرځېدلې. وایان ویلی پر ځای د دې چې امریکا د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو منځ ته ورشي پکار دا چې هند او پاکستان خپل منځ کې لانجې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزارت ویان دا خو نه ویل چې په دغه لوزنامه هند سره کوم رقم خبرې اترې شوې دي، خو زیات یې کړه امریکا په فراخه موضوعاتو هند او پاکستان سره همیش له نږدې نه تماس کې پاتې شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر کشاله هغه وخت شروع شو کله چې هند د پاکستان اړخته بیدون کې سندونو په اوبو خپل اړخته د کشنګنګا او رتلې په نوم باندې بندونو جوړولو فیصله وکړه چې د هند په وینا د بندونو باندې بعد اوبو نه بجلی هم جوړوي. پاکستان ګمان کوي چې د دواړو بندونو بنیادی ډانچا د سنتاس منصوبې لاندې واضح شرطونو خلاف ورزي کوي. دغه معاهده کې هند او پاکستان یو بل سره په دې رضا ښودلې وه چې د خاص حجم او قسم والا بندونه به په دې اوبو نه تړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې نه وړاندې په خپل یو راپور کې دعوه کړې وه چې امریکا د خپل ځان نه د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ دا معامله په امن سره هوارولو لپاره هڅې پیل کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار سره په وروستیو کې ټلیفوني تماس نیولې او د شخړې په بیلابیلو اړخونو یو بل سره خبرې اترې کړې وې. امریکا او ورلد بانک دواړه په دې یریږي چې کدا مسله اوږده شوه نو هغه لوزنامه به ختم شي کوم چې تر اوسه پاکستان او هند اوبو پر سر د هر رقم شخړې جوړېدو مخه نیولې. په کال 1980 کې په 19 سپتمبر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ورلد بانک په دریم ګړتوب هند او پاکستان دا معاهده لاسلیک کړې وه چې سنتاس ته اوبو لوزنامه یادیږي. ورلد بانک منلې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته کیدونکې د اوبو پر سر هرې لانجې هوارې کې به راوړاندې کیږي او د کارپوهانو په صلاح به د مسلې حل یقیني کوي. د تیر کال 2018 نومبر 15 نیټه ورلد بانک د هند په خواست درې بې پلوه کارپوهانو دې مسلې ته د کتو لپاره منظوري هم ورکړې وه. د کال 1980 سنتاس منصوبه په نړۍ کې یوه کامیابه منصوبه ګڼل کیږي کومه چې د هند او پاکستان ترمنځ د سخت حالاتو جنگونو نه تیره شوې خو خپل ځای نه دی بیللې. ورلد بانک دغه لوزنامه کې دریم ګړې دی او کار د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او یو بل سره معلومات شریکولو پر سر کوي چې انډس کمیشن په نوم یادیږي. دا کمیشن دوه کمیشنران مشران لري چې یو د هند او بل د پاکستان لخوا ټاکلي کیږي. اوسنۍ لانجه د هند لخوا 313 میگاواټه کشنګنګا او 850 میگاواټه د بجلی پیدا کوونکي رتلې ډیمونو پر سر ده. هند دا ډیمونه د کشنګنګا او چناب سیند باندې تړلو اراده لري. د امریکا خارجه وزارت لخوا نننۍ وینا کې د پاکستان، چین او روس روسته ماسکو ناستې پر سر هم سوالونه او ځوابونه شوي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کربی د یو سوال په ځواب کې ویلي امریکا د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې عمل ملاتړ کوي او هر څوک دې مت کې کو د افغانستان امداد کولو لپاره اراده لري نو امریکا یې هرکلی کوي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. امریکا کې سیاست نور هم ګرم شوی دی. یو خوا د امریکا چې کوم منتخب صدر دی ډونالډ ټرمپ، هغه د ټویټر د لارې پیغامونه لیږي او دغه پیغامونه بیا میډیا راخلي، او هغه په وروستي پیغامونو کې د روس په اړه باندې چې د صدر اوباما د انتظامی کم وروستي پورته کړی شوی ګامونه لري، په هغه باندې نیوکې کوي او وایي چې د امریکا استخباراتي ادارې هغه وخت چرته وي کله چې روس د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې کنه مداخلت کوو. د دې موضوع په اړه باندې به سباله، یعنی امریکا کې سباله او دغه شان په سیمه کې چې کوم دی نن، یعنی د زیارت په ورځ به د سینټ د دوو اهمو کمیټو غونډې کیږي چې پکې به روس په صدارتي انتخاباتو کې مداخلت او دغه شان د روس لخوا امریکایي سفارتکارانو تنګولو په سر باندې اهم خبرې اترې کیږي. د ډیو ریډیو همکار ارباب محمودلی په دوا صف امریکا یو رپورټ راکوي.
د امریکې د سنټ د بارنو چارو د کمیټې مشر سنټر جان میکین د روس مداخلت یو جنگي ګام بللې. کیپیټول هیل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت میکین وویل چې د جمهوریت بنیادی شیانو د ختمولو هڅه داسې ده لکه چې یو کام تباه کړي. صدر باراک اوباما تیره هفته د روس د استخباراتو په هدف کولو لپاره په دوی نورې پابندۍ لګولې دي. امریکا تور لګی چې د روس د استخباراتو اداره د امریکا په صدارتي کمپین کې د مداخلت هڅه کړي. امریکا د روس لخوا د امریکني استازو د زورولو په وجه د روس 15 سفارتکار هم د ملک نه وستل دي. په داسې حال چې د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ تبا دوه ورځې پس د انتهایی کچې استخباراتي معلومات ورکول کیږي، دوی نن هم په دې سوالونه راپورته کړي چې روس څنګه د صدارتي انتخاباتو په وخت د انټرنیټ د لارې معلومات پټ کړي او بیا د امریکا ووټرانو ته یې د خپلې خوښې معلومات ورښکاره کړي. د نهې پر ورځ ناوخته شروع شوي ټویټس کې ټرمپ په سی آی اے، ایف بی آی او نورو استخباراتي ادارو ټکونه کړي او وایي دا ادارې هیڅ ثبوت نه لري چې روس د ډیموکراتیک پارټۍ په کمپیوټرو حمله کړې ده، او بیا را جمع کړي معلومات یې ویکیلیکس ته ورکړي. ټرمپ وایي دته د روس د انټرنیټ د حملې په حقله د استخباراتي معلوماتو ورکولو غونډه تر د جمعې د ورځې پورې ځنډولې شوې ده. د زیاتوي کېدلی شي دوی ته د کیس جوړولو لپاره نور وخت په کار وي، او دا ډېره عجیبه خبره ده. د چهارشنبې پر ورځ د ویکیلیکس بانی جولیان اسانج د امریکا په فوکس ټلویزیون خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګنې روس ویکیلیکس ته د ډیموکراتیک پارټۍ په حق له معلومات ورکړي وو. ټرمپ دې پسې سمدستي ټویټ وکړو چې جولیان اسانج وایي چې یو 14 کس هم د پودیستا معلومات پټولی شي. ډیموکراتیک نیشنل کمیټي ولې دومره بې غوره وه؟ د ټرمپ اشاره هغو په زرګونو ایمیلو او دستاویزونو ته ده کوم چې د ډیموکراتیک نیشنل کمیټې او د هیلری کلینټن د کمپین د مشر جان پودیستا د کمپیوټرونو غلا شوي وو. دا معلومات بیا ویکیلیکس د صدارتي انتخاباتو په وخت د اولسته کار کول شروع کړي وو. ځینې معلومات د کلینټن د کمپین لپاره ډیر بد وو او سیډونکي ګڼي د ټرمپ ته د کلینټن په خلاف ګټه کې مرسته کړې. د امریکې د استخباراتو مرکزی اداره سی آی اے او د پلټنو وفاقي اداره ایف بی آی دواړه د فیصلې ته رسیدلی چې د انټرنیټ د لارې د غلا پشا د روس لاس دی، او په سوچ یې د انتخاباتو ګډوډولو په نیت دا معلومات بیا ویکیلیکس ته ورکړي. د امریکا د سنټ د آرمډ سرویسز کمیټي به هم یو غونډه کوي چېرته چې به د امریکا د استخباراتو چارواکي او د قامی استخباراتو لپاره مشر جیمز کلیپر خپل بیانونه ورکوي. د استخباراتو مشرانو او صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین ته ګوته نیسي او وایي ماسکو کې داسې قسمه کار د اعلی کچې د اجازت نه بغیر نشي کېدلی. د ریپبلیکن سینیټر لینسی ګرام په ټویټر ویلي اسانج د امریکا پاتې راوستلو تاریخ لري او نه ګڼي چې د امریکا ولس د جولیانا اسانج په خبرو باور وکړي. د امریکا چارواکو وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې استخباراتي ټولنې د امریکا په انتخاباتو کې د بهرني مداخلت په حق له د هر څه د بیا کتنې کار پوره کړي. چارواکي دا هم ویلي چې ټرمپ سره په دې حق له د معلوماتو شریکولو یو ورځ وړاندې صدر باراک اوباما ته دا ټول معلومات مخې ته ږدي.
ګران اوردونکو تاسو په سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو سره اوسې د اوس نه پوره 45 منټ وروسته به تاسو د خوخي پروګرام به بي شیر نه شروع کیږي. د نننی پروګرام قربانه بوي ارباب محمود علی او نایلا محمد. ګران اوردونکو تغه پروګرام کې برخه اخستلو لپاره تاسو د ټلیفون شمیرو باندې چې کوم زمونږ دی هغه باندې ټلیفون نوم کولی شي په دې کې برخه اخستې شي. د ټلیفون شمیرې دی 001202205003. د دې نه علاوه یو بې پیسو شمیره هم شته چې تاسو په زنګ وخې نو خرچه به در باندې نه راځي، هغه د 00000090. راځو خپل رپورټونو اړخ ته. د اسرائیل یو پوځي عدالت د شورو په ورځ باندې فیصله کړې وه د خپل یو پوځي په خلاف باندې، هغه باندې دا تور ثابت شوی چې هغه په جوبل حالت کې یو ترهګر هغه وجلی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک باندې خپل پیغام کې ویلي دی باید دغه پوځي ته معافي ورکړي شي. د ډیو ریډیو همکار زید خټک په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
شروع پورز اسرائیل کی یو فوزی عدالت د اسرائیل یو عسکر تیر کال غربی غاړه کې یو فلسطینی تن په وجنه تورن ګرځولې. دې فیصله لوجه ملک کې یو ځل بیا رائے تقسیم شوی. دا سه ډیر کمتر شوی چې یو عسکر ته فلسطینی حمله کوونکی د جواب ویلو په محل شوی ګامونو باندې تورن ګرځولې شوی وي. خو زیاتره اوس په دې خفه هم دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگیدونکو یو عسکر عدالت ته لکه د عام مجرمانو په شان مخامخ کړی شو. د فیصله اورولو په محل کرنل مایا هیلر ویلی دا حقیقت چې پزمکه پروت تن یو ترهګر وو د دې فوزی عمل جواز نشي جوړې دي. دغه پیخه نه همیاشت وړاندې غربي غاړه کې د چاړو په وهنو یو شمیر پیخونه یو ده. یو فلسطینی تن یو اسرائیلی عسکر په چاړو وهلو، خو اسرائیلی عسکرو دغه فلسطینی تن قابو کړو او پزمکه بغیر د سه حرکت کولو پریوتو. بیا د موبایل یو ویډیو ښایي نورلس کلن سارجن ایلار ازیریا حمله کوونکی پلو خپل ټوپک اونیولو او هغه په سر وشتو. عسکر ورستو ویلی وو دغه تن پورې بم تړلې وو، خو داغه کمانډرانو د هغه دغه دریز رد کړو او وایي حمله کوونکی په ځمکه پریوتو ورستو کوم خطر نه وو. او وایي عسکر د فوزی قانون خلاف ورزي کړي، دغه دریز عدالت منلې. د فیصله ورستو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فیسبوک باندې جاری کړي خپل پیغام کې ویلي غواړي سارجن ازیریا ته بخښنه وشي. نتنیاهو خپل پیغام کې لیکلي مونږ داسې یو فوج لرو چې د دې ملک د وجود اساس دی. دغه عسکر د دوی زامن او لونه دي او باید دوی د کوم قسمه شخړې نه بالا پاتې شي. نو دی غواړي ایلار ازیریا ته بخښنه وکړي شي. صدر ریوو ریولیا یوازې تن دی چې دا فیصله کولی شي. دغه دفتر وایي صدر غواړي عدالتي نظام باید پوره شي چې پکې اپیل هم شامل دی. دین وړاندې چې هغه په بخنې غور وکړي. دا ډیره سنجیده مسله جوړه شوې ځکه چې زور سیاسي مذهبي او کلتوري اختلافاتو پرته فوز یوازنه اداره ده چې پرې ټول کام یو موټی دی. خو دې فیصلې مخالفت کوونکي کډیر دي نو ډیرو ستایلي هم ده. د منځ ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر فیلف لوتر ویلي د اسرائیل فوز یو عسکر د عدالت لخوا تورن ګرځول د غمل کې یو کمتیره پیښه ده چرته ریاست ډیر وخت راسي په زور زیاتی تورن ګرځولی شي. دی وایي دا فیصله صحیح اړخته یو وړوکی ګام دی او ورسره به دا یوه هیله جوړه شي چې کوم عسکر غیر قانوني کارونه کوي هغه به د انصاف نه بچ پاتې نشي.
ګران اوریدونکو اوس په دې خبرونه کې وخت شویر نړیوالو مطبوعاتو ته ګورو چې کوم موضوع د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب راغستره اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د افغانستان په 15 کلن جنگ کې د امریکای په هوایی حملو کې کله کله ډیر بی ګناه افغانان وجلې شوې دي. په دې سبب افغانستان کې د امریکای د هوایی حملو خلاف په خلکو کې ډیره کرکه خوره ده. د امریکای مشهوري هفتهیزی نیوز ویک په خپل تازه غنا کې افغانستان کې د امریکای د هوایی حملو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی چې سرخطی دی افغانستان کې د امریکای حمله اوس د عام اولس د پاره ولی خطرناکی شوې دي. د مضمون شروع د هلمند د یو بزګر یعنی دهقان محمد اخلاص د قصې نه شوې ده. د چا ورور محمد رسول چې په پولیس کې وو او په جګړه کې د طالبانو لاس لا ورغلی وو. طالبانو هغه په یو پخه ودانۍ کې ساتلی وو. د محمد اخلاص د ډیرو زارو مینتونو باوجود طالبانو هغه ته خپل ورور پرېنښودو او د محمد اخلاص یقین وشو چې طالبان به د ضرور عقوبت وجنی او هم دغسې وشوه چې څو ورځې پس د هغه د ورور د مرګ خبر دوی له ورغلو خو هغه د طالبانو د لاسه نه بلکې د امریکې په ډرون حمله کې وجلی شوی و. د امریکې یو فوزی ویان خپل بیان کې په دغه ودانۍ هوایی حمله ومنله خو د بندیوانو یا د عامو خلکو قتلان نه انکار وکړو. مضمون زیاتی چې د کال 2015 په شروع کې د طالبانو خلاف د امریکای جنگ ختم شوه دی او صدر اوباما د 100,000 امریکانو فوزونو شمیر 100,000 تر کم کو خو د امریکای هوایی جازونو د القاعده او د دولت اسلامیه په وفادارو جنگیالو خپل حمله جاری وساتلې. البته طالبانو باندې د امریکای د هوایی حملو په هغه صورت کې اجازه تو کله چې طالبانو سره په جنگ کې د افغان فوج خپي په خویدو وی. خودی سره په زمینی جنگ کې حالات بے تولې شول ځکه چې د حمله کوونکو امریکانو هوایی جازونو لاندې د ځمکې نه د لارښودنې دپاره امریکني فوزونه نه وو او دا شان امریکانو فوزونو وه د افغان فوزونو په لارښودنه حملې کولې چې اکثر به په خطا ځایونو کېدې. په دې سبب امریکنیانو زیات دار مدار په ډرون حملو وساتلو. افغانستان کې د امریکانو فوزونو یو پخوانی کمانډر کریس کولینډا وایي چې دا ډیر خطرناک صورتحال و ځکه چې امریکانو هوایی حملو کې به خپل خلک وجلی کیدل. نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې 13 سپتمبر کې د کندوز په قطبی ښار د طالبانو د قبضې کېدو ذکر کړی دی او لیکي چې په کندوز د طالبانو د ورختو وروستو د امریکې کمانډو فوزیان د افغان فوزونو امداد له ورغلل چې کندوز بیرته ونیسي. بلخوا امریکانو فوزی چارواکو خپل هوایی جازونه هم د امداد دپاره را وغوښتل خو امریکانو هوایی جازونو کندوز کې په غلیم د حمله کولو په ځای د ډاکټرز وداؤٹ بارڈرز په جوړ هسپتال بمباری شروع کا او 2 سلویخ ڈاکٹران او رندوران پکی او اجل.
گران اوریدن کو تاسو په امریکا ډیو ریډیو ته وګی او په کوټه کې خصوصي د پولیو د ساسکو ورکولو یا د ویکسین ورکولو چې کوم مهم دی هغه روان دی. نن په سلورم ورځ به هم دغه مهم چلیږي ځکه چې په کوټه کې د پولیو سره تړلې صحتکار پوهان وای چې په دغه ځای کې په نالو کې او ګنده نالو کې په خصوصي توګه باندې یو د پولیو وایرس راښکاره شوی دی. حکومت غواړي چې د دغه وایرس ختمولو لپاره خصوصي 15 روزنې مهم چلوي چې نن یې سلورم ورځ ده. د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ راکوي.
د کوټ د بلیلی په ناپاکو وبو کې 13 ورځې د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټ شاوخوا په ناپاکو وبو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی چې له امله په نومبر او د اکتوبر په میاشت کې د پولیو وایرس پازیټیو راغلی وو. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کړی دی چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل
په میاست کې دا دویم کمپین داسې د یوې هفته په وقفه باندې سره شروع شول. نو چې ما نو دا محسوسه کوله چې کېدای شي د کورنیانو د خواسته او هغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي هغه کې لږ مشکلات وي. خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې ذهن سازي سوی د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې وو چې هغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه واره روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مرسته نمائندي دي په داسې سازی کې د خلکو ډیره زیاته مرسته کړې ده او خلک پر داشي باندې متفق کړي دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټه بلاک کې د کوټې پرین او کلب عبدالله د پر ډیر ضروری سوي دي.
شاپور 13 ورځ د افغانستان او پولی ته چیرمه و پنځ پای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړي وي چیر چې په بیلابیل کمپونو کې د افغان ماشومان شمیره د 1400 څخه زیاته ده. هلته د مشکلاتو په اړه هغه زیاته کړه.
درګور دغه ټا مسله په پنځپای کې دا د چې کم ټیمان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز دي د هغه مانیټرینګ په دومره وسیع رقبه کې څنګه وکول سي او ورسره خبره دا ده چې چونکی پنځپای د درو زلو سره لګیږي لکه پښین کل عبد الله سره او د نوشکی سره بارډر لري نو دغه شی یو مشکتی چې مرص داسي یو کلی یا یو کورونا د افغانستان پر بارډر باندې د پښین پر بارډر باندې یا د کل عبد الله پر بارډر باندې مس نسبته او دغه د پاره هغه یو ایکسرسایز وکي چې درداګرد بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه ډیمارکیشن وکي
دلته د چارواک پوینا چې پروان پنځه ورځنی ځانګړي کمپین کې د څلور لک څخه وزيات ماشومان ته د پولیو زده څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی خو د کارکونکو لخوا د شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچه زیاته شوی ده دغه یو لوی هله د پولیو زد پرله پسې کمپینونه شودل شوی دی ایوب ترین وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو کوٹ
اوس وخت شوې د ادارې کې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکې په دسمبر کې د بشري حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلو خپلوانو د غملړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړي وي د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیره سمانتا پاور کوي دا پروانو چټیانو کې د اغو لسو قیدیانو د جن حالات خورای چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافی سره بندیوان ساتلې شي وي دي سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګان نه تیری بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سبب د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وی کم چې د دوی د پاره بشکه یو سخت سزا ده پدې کې د دوی لونه زامن مور پلار ورونه خويندې او د ګوندې ډیر نور کسان شامل دي د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغي فراخ جدوجہد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دو تنکو بچو مور هم ده دا نن سبا د خپلو امناکو سرګرمو په سر د شپاره سکالو د قید سزا تیری د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د پانسای د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده دا د زنانو د حقوقو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا د دې خپل سزا خلاف خواست داخل کړي وو خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا د بشري حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصله غندنه کړې ده د بشري حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی امینیسٹی انټرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بلل دا نرګس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده دیته د نظر مسله پیښه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت ته او حاکمان ورله دغه علاج نه کوي د دې دوه تنکی خبرګونی بچی دیتا سترګې پلار دی د دې د خاوند تقی رحمانی وینا ده چې د خونه د دې د کورودانې نرګس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډک خونه وا دې پسې د خاندان هر وګړې غمجن دی امریکا د ایران په حکومت غک کوي چې نرګس محمدی سم دستي خوشی کړي چې دا د خپل کورنۍ خلکو سره یوځای شي د امریکای زنانه سفیر سمانتا پاور ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرګس محمدی هم خوشی کړی شي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده